السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری اوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمي خبری روان دي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ جنگي الوتکو نن سهار بمباري کړې ده د پاکستان توند خبرګونی پاروله نور مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې خبرونه له ملالې بشي اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د کندهار ځای چارواکی وای پروزګان کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د غزنی ولایت ځای چارواکی وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسی پاتونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای نوې ډیلي د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکی وای په اوروزګان کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د معلوماتو له مخې د عملیات په کندهار کې میشتو د سفر درې قیتې ځواکونو کړي دي د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د اوروزګان د مرکز ترینکوټ په سورمانده سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول سوی او یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د غزنی ولایت ځای چارواکی وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسی پاتونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولایت ویان محمد عارف نورین د نن ازادي راډیو ته وویل د ولسی پاتونوالو پر یوه پوستا برید سوی چې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقول په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د ساحې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې اته تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې په ټپیان کې د یوه روغتیایي وضعیت نازک او د درېو نورو د قناعت وړ بلل شوی دی
شاغلی نوري زیاتوي دغه برید تیره شپه په تیروتنه سوی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړی دی که بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې روانې خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لاره هواره کړي د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هیله څرګنده کړه د وی هیله لرو چې بلاخره دا غونډې به وکړای سي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي بلاخره له افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پای ته ورسیږي او به کړای سو د خبرو له لارې جګړې ته د پای ټکی کښیږدو په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی طالبانو پرون ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خود اړتیا په صورت کې بل مولا برادر څخه هدایت اخیستل کیږي د پاکستان د بهرنی چار وزیر وای نوې ډیلی د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي شاه محمود قریشی نن د سې شنبې په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په خبرګون کې ویل له تاو تریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي ښاغلی قریشی د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د افغانستان د پاکستان سفیر زاهد نصر الله تیره اونۍ ویلي و چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او بس تاسو ترمنځ د سولې خبرې اغیزمنې کړي زاهد نصر الله ویلی و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استازو سره به د طالب استازو مذاکرات د پاکستان د عملی اقداماتو یو برخه وي افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په غبرګون کې هغه احضار کړی و په همدې حال کې هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سخت دریځو پر یو مرکز هوایی حمله تایید کړه د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی ویلي د هیواد هوایی ځواکونو یې په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سخت دریځو یو مرکز په نقشه کړی دی ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلی کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د یو لوړ پوړي قومندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو په ځان وژونکو جهادیان یې روزل ګڼ شمېر سخت دریځې وژل سوي دي د وویل چې هیواد یې له جدي ستونزې سره مخامخ و ځکه یې دا عملیات کړي دي دا حمله وروسته له هغه سوي چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانمرګې برید کې ګڼ شمېر هندي پولیس وژل سول د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد منلی و د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلي. خدای نه دی ویلي چې د هغه استعفا یې منلې که نه. د حسن روحانی دفتر بیا پر انسټاګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې ولسمشر به د ده استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې نه ببره استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه کړې ده. د له خپلو خلکو مننه کړې چې د ده د اووه شپېته میاشتني کاري مودې په ترڅ کې ورسره ول او له دې کبله یې بخښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. او د اسرائیل یوې محکمې د کابینې پخوانی وزیر په یولسو کالو بند محکوم کړ. پر ده تور و چې د ایران لپاره یې جاسوسي کوله. د محکمې غونډه د قضیې د حساسیت له کبله په محرمه توګه وسوه. سیګیف له 1995 څخه تر 1996 کال پورې د انرژي وزیر و او په 2015 کال کې ورباندې تور پورسو چې له هالند څخه یې اسرائیل ته 2,000 په چاکلیټو لړلې د مخاطره موادو ګولۍ قاچاق کړې وې. دغه پخوانی وزیر په 2008 کال کې له زندانه راخوشي سو او په نایجیریا کې شاوخوا 10 کاله ژوند وکړ چېرته چې ده د طب په برخه کې کار کاوه خو اسرائیل یې په طب کې د کار کولو جواز ورلغوه کړی و. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې خبري مجله کې اورئ چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې روانې دي. د امریکایي پلاوي مشري زلمی خلیلزاد کوي. ښاغلي خلیلزاد پرون د طالبانو له نوي ټاکل شوي د سیاسي دفتر له رئیس ملا برادر سره هم مقدماتي لیدنه کړې او دواړو د نن ورځې په خبرو باندې ټینګار کړی و. افغان حکومت وایي چې هیله من دی د قطر روانې خبرې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبا کمک کند.
نن د هند د پاوز جنگی جت الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د بالاکوټ سیمې بمبار کړې. ویل کېږي چې دوی د جیش محمد ډله هدف ګرځولې. پاکستان توند خبرګون ښودلی. بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې دا د کنټرول لاین سرغړونه ده او پاکستان ځان ته د حق دفاع خوندي کولی شي. او د افغانستان د څارنې او ارزونې کمیټه مک وایي چې په کورنیو چارو وزارت کې ځینې لاسوهنې او د فساد بیلګې پیدا کړې دي.
مثال های داشتیم از این که دستبرد های شده و سوی استفاده ها شده، ولی چون تاکید ما روی سیستم است ما افراد نام نمیگیریم.
او دا به هم در تخبارو کرو چی دی ایران دی بهرنی چارو دو وزیر جواد ظریف دی استعفا خبر په ایران که بلابل گنگوسی را پیدا کریم. رازو لومړی مطلب ته. نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې روانې دي. دا د دوی د خبرو پنځم رسمي دور دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې مقدماتي لیدنه یې وکړه او هغه وویل چې مهمې خبرې به روانې وي. طالبانو هم ویلي چې د نن ورځې په خبرو کې به په ځینو مهمو مسایلو باندې سوکری. نسیم شفق په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی او دا مسله هم پکې ځای کړی چې افغان حکومت هیله مند دی د قطر خبرې وکولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې راژوندۍ کړې دي. د عامو خلکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وای مونږ هیله لرو چې دا غونډه بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان اوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبراتورو پنځم پړاو د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبراتورو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي.
و مردل چې افغان حکومت یې لمنده د قطر رواني خبرې وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی د قطر پلازمینه دوحه کې د لد سره به اوس مرکه وکړو. ښاغلی یوسفزی، مننه چې په سکایپ باندې راغلی او موږ سره خبرې کوي. دا راته وایي چې طالبانو او امریکایي پلاوی نن په کومو مسایلو باندې خبرې کړي وي، که تاسو ته معلومات شته؟
نن هم غونډه پیل شوله او البته په دې نننۍ غونډه کې ملا برادر اخوند ګډون نه لرلو. د سیاسي چارو لپاره دغه مرستیال ستانیزي صاحب خبرې کولې. نن ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول دي تقریبا شپږ وو نظامي چارواکو نن په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوو جوړ کړي وو ترسو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره دی یو معاهده نو وروسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې پیغه په عملي کولو باندې چې څنګه هغه عملي کولای شي په دې باندې خبرې تر اوسه پورې روانې دي. سهار 9 بجې پیل شوې دي، اوس هم په همدې موضوعاتو باندې خبرې کیږي. البته اوسه پورې دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره به خبرې کیږي، رسبندي به کیږي، هغه لاندې شروع شوی. اصل کې طالبان او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشل دي، د افغانستان نه د باندې امریکای سره خبرې او دغه نو وروسته د افغانستان په مسایلو کې د نن چې حکومت سره به څنګه برخورد کیږي، څوک به سره خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي، بندیان
سره به
وروسته خبرې
کیږي.
ها ها سمه ده.
ما تاسو ټویټر وکړه لیکلی مو چې لسوایل شاین سره مو ولیدل، نن مور سره لیدل کې څنګه هغه څه ویل، څه موضوعات شته او آیا خوشبینی شته د خبرو په اړه باندې؟
او وسه پوره خدای زما هوټل کې شته او سیګ زما هغه هوټل کې ما اوس مذاکره جاری و. زیاتره خلکو سره چې موږ کتلو کغه طالبانو مشرانو یا واسخوندو باستان دي ټول امیدواري خل لري، خو مطلب دا خبره ممکن ته پنځبه په ورځ پوری دوام وکي. خو وسه پوری یو 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 وقت مزل لا پاتې ده، یعنی هغه امریکایانو سره فکر کوم خبري اسانه دي، ځکه چې هغه دوه پوینټ ایجنډا ده، طالبان به افغانستان نه استعمالیږي او غوی به افغانستان نه وځي. خو نن القاعده متعلق باندې چې خبري وشولې هغه کې دا خبره راغله چې طالبانو پخوانی مشر چې کله وفات شولو یا ویشتل شو پاکستان کې اختر محمد منصور، دغه نو وروسته د القاعده چې کوم د ملا هیبت الله خان لپاره د اطاعت خطر لګلی و هغه طالبان وسه پورې طالبانو موجوده مشر وای نه د منلی او هغه نه د انډورس کړی. نو دا یو نو هغه چې مطلب دا چې طالبان القاعده او د نورو جهادي گروپونو سره په اسانۍ سره خپل تعلقات قطع کولای شي.
د امریکای پلاوی مخکې د خپل سفر چې اعلان کړی و غوی ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت ته د جدي خبرو لپاره وهڅو. آیا امریکا دغه کوشش کوي که څنګه؟ معلومات څه دي؟
او واضح خبره دا ده چې کله دا اسباب خلوص امریکا په دې رسیدلې د څو پورې دی د وټلو یو ټایم ټیبل ورنکې، هغه وخت پورې خبرې په پراخ مخ کې نشته للی. نو زه فکر کوم دا کمیسیونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتلی شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرولی شي. دغه نو وروسته به د افغان حکومت سره څو خبرې شروع کیږي. فلحال خو طالبان وایي چې څو پورې مکمل انخلا نه وي شوي، هغه وخته پورې خبرې نه کوي، خو ممکن یو څه حده پورې هغوی را کم شي، یعنی که 50% انخلا مکملېږي، هغه نو وروسته به افغان حکومت او د افغانستان له لورو ګوندونو سره خبرې شروع کوي.
ځینو رسنیو کې راغلي وو چې آیا دا به ممکن سم وي که به ناسم وي چې طالبان که په خبرو کې پیشرفت وشي نو هغوی به پسرلني عملیات نه اعلانوي، ځکه چې یو میاشت کې پسرلی هم راځي. آیا دا خبره څنګه ده؟ تاسو په دې اړه معلومات؟
نه نه، دا درسته نه ده. پرون چې ما ستانکزي صاحب سره ولیدلو یا مې له سویل شاهین سره خبرې لږ مخکې وکړې، هغوی ویلي چې موږ داسې ویلي وو چې امن راشي بیا پسرلی پسرلني عملیاتو ته ضرورت نشته. ده دا خبره د جنګ بندۍ خبره یا د جنګ درولو خبره یا د عملیاتو درولو خبره دوی چې زمونږ په ایجنډا کې نه ده راغلی. ولم دا خبره کړې ده، خو مونږ غلط تعبیر د باندې خبرې نه اخیستل شوی ده. زما مطلب دا و چې که امن وشي بیا یو عملیاتو ته هم ضرورت نشته.
او ډیره مننه کوم سمی یوسفزای، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی و، له قطر پلازمینه دوحې له موږ سره خبرې کولې. د طالبانو له ځینو استازو امریکایي پلاوي سره هم لیدلې دي او له موږ سره خپل وروستي جزئیات را شریک کړل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هند پاوز جنگی جټ الوتکو نن په بالاکوټ کې چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې دی او د خیبر پختونخوا په منصره کې هم پروت دی، هلته څو ځایه بمباري کړې ده. د هند پاوز تایید کړی ده چې په دې بمباري کې د جیش محمد ډلې یو لوی مرکز د ټریننګ یا د روزنې هدف ګرځولی او ګڼ دغه تروریستان یې وژلي دي. جیش محمد ډلې څه کم دوه مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي ملیشاو د بریدو کې چې پکې څلور څلوېښت هندي ملیشا ووژل شوې. پاکستان د هند لخوا په کشمیر کې د غبرید غندلې او ویلي دي چې دا د کنټرول د لاین سرغړونه ده او دوی به جواب ورکړي. نوریاس نوری په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
پاکستان وایي د هند حملې د ځوابولو حق خوندي ساتي. د خبر درای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن وروسته له هغې ورکړ چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځې ډلې پر یوه لوی مرکز برید وکړ. قریشی له خپلو جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر په دوو برخو ویشلی تیری کړی دی.
یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہے، اس کو میں لائن آف
دا پر کنٹرول لائن تیری دی، دا ز پر کنٹرول لائن تیری بولم. پاکستان ورته د مناسب جواب ویلو، د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نېشنل کماند ادارې رابلل شوې ځانګړي غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د دې هېواد د ځواکونو ټولې برخې د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسما تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مکرر ډول له پاکستانه غوښتي و چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هېواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي. خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هیڅ پرېکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ډلې د هند په بېلابېلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي، دغه نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه. هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمېر تروریستان، د هغوی روزونکي جګپوړي قوماندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکي له منځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له دې څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي په وینا نه د بمباری تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرخې 80 کیلومتره واټن لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټه یا مک وای چې د دې تازه موندنې ښیي د اداري فساد د کورنۍ چارو وزارت د تدارکاتو پروسا او ګڼې نورې چارې زیانمنې کړې دي. د دغه کمیټې مشر باری سلام د سې شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د ارزونې په پروسه کې اړینه بلل شوې چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلاره وارزول شي. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي په کورنۍ چارو وزارت کې د دوی د فساد ځینې پیښې لیدلې دي، خو کورنۍ چارو وزارت په دې اړه باندې تازه غبرګون ونه ښود. ناجي صافی یو رپورټ جوړ کړی.
په کورنیو چارو وزارت کې کمزوري همغږي، د داوطلبۍ په پروسه کې د روڼتیا نشتون، په پریکړو کې بهرنۍ مداخلې، د افغان ملي پولیسو د ګمارنې په پروسه کې د زیات شمیر خلکو ښکېلتیا او د منل شویو معیارونو نه موجودیت، د پولیسو د پرسونل د دوسیو نشتون یا ورکېدل او د تقاعد په پروسه کې د مقرراتو په پام کې نه نیول د دغه راپور مهمې موندنې دي. د دغې کمیټې مشر باری سلام د سې شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل د ارزونې په پروسه کې اړینه بلل شوې چې د یاد وزارت اوسنۍ پالیسي او کړنلارې وارزول شي. نوموړي وویل دوی داسې موارد هم پیدا کړي چې د وزارت په چارو کې لاسوهنې او سوء استفادې کېږي.
زموږ موندنې ښیي چې لاسوهنې او سوء استفاده شوې دي، خو دا چې زموږ ټینګار په سیستم دی نه شو کولای چې د اشخاصو نومونه واخلو، خو له شک پرته سوء استفادې موجودې دي.
په بشپړ ډول د ګمارنې اړوند ټولو مدیریتونو د ادارې جوړښتونو ارزول، د ګمارنې د سیستمونو ساده او اسانه کول، د تقاعد پروسې ساده کول او د بشري سرچینو په مدیریت کې د برېښنایي سیستمونو معرفي کول د څارنې او ارزونې کمیټې له وړاندیزونو شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په خپل راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي. دغه شان د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لورې د کمزوري څارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالر چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړي شوي وو نتیجه یې نه ده ورکړې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم واخلو، خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو یاد وزارت مخکې تر دې د فساد د موجودیت خبره رد کړې وه. دې سره هم مهاله د افغانستان د مشرانو جرګې غړی نادر بلوس په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو د بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نشو ردولای، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې باید ځواب ورکوونکي وي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نه کړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد له منځه وړل به ناممکنه وي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي خپل وړاندیزونه له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي او هغوی د جدي اقداماتو ژمنه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د استعفا خبر په ایران کې بیلابیلې ګونګوسې راولاړې کړي. ظریف د خپل استعفا خبر د یوې ټولنیزې رسنۍ انسټاګرام له لارې خپور کړی او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم هغه تایید کړی. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا ولسمشر حسن روحاني چې کلونه کلونه ورته ظریف نږدې همکار پاتې شوی د هغه استعفا منلې او که څنګه. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د ایران د مرکزی بانک پنځاتیاومې عمومي غونډې ته په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نوم له دوو نورو چارواکو د ایران د مرکزی بانک له رئیس او د نفتو له وزیر سره یاد کړ او ویل چې دغه درې ارګانونه پر ایران د امریکا د فشارونو په تیره بیا اقتصادي فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې وو او دی. روحانی پرته له دې چې د ښاغلي ظریف استعفا ته اشاره وکړي، د دوو نورو ادارو د مشرانو ترڅنګ د هغه د کار او هڅو ستاینه وکړه او وی ویل
من میخوام از هر سه نفر تشکر بکنم به خاطر ایستادگیشون.
غوارم لطولو دری وارو کسانو ده دوی ده مقاومت ده دوی ده والتیاو په خاطر من نوکرم، هم لخاغلی دکتور ظریف، هم لخاغلی دکتور همتی او هم لخاغلی مهندس زنگنه، دوی هاگ چو کچه ده دغی مبارزه پلومده کرخه که ولالو او ولال ده. روحانی وویل که زموږ د بهرنیو چارو وزارت څه کوي هغه په خلکو پورې تړلی او د خلکو استازیتوب کوي. د هغه په وینا په ټوله کې حکومت د خلکو لخوا انتخاب شوی دی. د ایران ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې جواد ظریف پرون د انستاګرام له لارې د بهرنیو چارو له وزارت د خپل استعفا خبر ورکړ. پر ظریف چې په 2015 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې او له هغې موافقې تیر کال د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې د توندلارو لخوا سخت فشارونه وو. د ایران د ولسمشر د دفتر مشر د انستاګرام له لارې ویلي چې ولسمشر د ظریف اکلک ملاتړ کوي. محمد وایزی وویل د ولسمشر روحانی نننۍ څرګندونې چې نوموړی وستایي ښکاره پیغام دی چې ظریف د ایران د خلکو ښه استازیتوب کوي او دی له کارونو راضي دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران پارلمان به نن په غونډه کې د ښاغلي ظریف د استعفا مسله وڅېړي. ویل شوي چې د پارلمان یو زیات شمېر غړو په یوه لیک چې روحاني ته یې استولی له هغې غوښتي دي چې ظریف د خپل کار ته دوام ورکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې وویل چې د ظریف د استعفا خبر له نږدې څاري وبکتل شي چې هغه په رښتیا استعفا کړی که نه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ویلي چې ظریف ولاړ او ښه شو چې ولاړ.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږیست. دولت سپګنی منځنۍ څپه وي فمسله شره پنځه باندې خبرونه کوو. ورزو کندهار ته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 1350 پرمختیایي پروژې عملي کیږي. پر یادو پروژو 190 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ولسي تړون ملي پروګرام لخوا ورکول کیږي. صادق رښتینی او نور جزئیات.
د کندهار لویدیځ ولسوالۍ پنجوایي چې یو مهال د وسلهوالو طالبانو له سترو مرکزونو څخه شمیرل کېده، اوس پکې د 190 میلیون افغانۍ په لګښت 1350 پرمختیایي پروژې روانې دي. په دغو پروژو کې د اوبو د تنظیم لپاره د نوو کانالونو جوړول، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا د سیستمونو جوړول، روغتیایي مرکزونه او د څښاک د پاکو اوبو د زیرمو جوړول شامل دي. په جنوب کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړیکو مشر عطا محمد هیلمند وایي چې پروانو پروژو کې له 1000 څخه زیاتو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې او د پروژو له بشپړېدو سره سم به زرګونه جریبه مځکه د اوبو د عصري سیستم لاندې راسي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې 1350 پروژې منظور شوي دي چې د هغې له جملې نه 1320 پروژو کار روان دی چې په عملا د 9 شوراګانو کار په پنجوایي ولسوالۍ کې روان دی چې تقریبا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه ټولو پروژو باندې 190 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د اوبو لګو اونو د څخاک د پاک او بود او بود ویش حقابه محافظوي دیوالونه او اساسي لارو لاسرسي د پدې پروژو کې شامل دي چې په دې نګدراتون کې به ګټه خصم ته وسپارل شي.
هله من هم درز موبایل چې له دوه پروژو څخه به د پنجبایي 1,45,000 او 600 تنه کلیوالو ته ګټه ورسیږي. پر همدې مهال د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکو له روانو پروژو خوښ دي او وایي چې د نامنوي پر مهال له پرمختګ څخه لیرې پاته وه.
دلته د نامنوي د وجې څخه هیڅ وکم نه سوای راتلی. اوس موږ ته د ولسي تړون د خواسته شکر په بار بار ډېر ډېر کارونه سوي دي. موږ ته دا پروژې منظور سوي دي. د دغه مابعد موږ ته د بک سولر، د اوبو سیستم، هر څه برابر سوي دي، ټول په منظم توګه.
دلته په خوا چې وو دلته بیا امنیتي وه او خلک ډېر خلک بیا کار وه او اوس دلته دغه امنیت شکر دی چې راغلی دی. زموږ د کلي خلک او زموږ د علاقې خلک د ولسي تړون په دغه کار باندې دغه اوس ډېر خوشحاله دي او اخته دي او خلکو ته مکمل د کلي خلکو ځوانانو ته چې پخوا بیا کاره ګرځېدل اوس دا روزانه ورته پیدا سوې ده.
یو وخت په دلته نامنۍ وې واجه د کارونه نه کېدل، اوس واجه شکر دی الحمدلله کارونه شروع دي، بندونه دا پخېږي، دروازې شو کېږي. موږ ډېر راضي ډېر خوشحاله یو اوسو په دغه کار.
د ولسي تړون پروګرام د افغان دولت لس کلنه پروژه ده چې د کلو تر څنګ د هیواد په شارونو کی هم عمل کیږي.
ازادي رادیو ته غوښتل هم زینو اسمیسونو زینو اوریدونکو چې اسمیسونو را لګیلی هغه به تاسو ته ولولو. د پکتیانا سمیع الله حلیمی تندر لیکلی خدای دې وکړي چې د قطر پلازمینه دوه کې نننۍ غونډه مثبته پایله ورکړي. قاسم زواک لیلمند لیکلی طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي. حلیم د میوند لیکلی مکلمانی چې دا ورده قطر د خبرې خي نتیجې ورکړي. واحد مدقیق هم له لوګره لیکلی خوشبینو چې د قطر غونډه به د سولې لامل شي. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. سید سمی عباس ټولو ته راغلی څو او